سلامونه د سهار شپږ بجې شو. زه سفیول استان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو.
د پاکستان د لنډمهاله حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د کاناډا له لوی کمشنرې لیسلی سکانلون سره په کاناډا کې د افغان پناه غوښتونکو پر بیا میشتولو او په دې پروسه کې د پاکستان لخوا د اسانتیا پر برابرولو خبرې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله ایکس شبکه لیکلي، دواړو مشرانو پرون په اسلام آباد کې سره کتلي. په دوام کې ویل شوي چې د کاناډا لوی کمشنرې د افغان پناه غوښتونکو د بیا میشتولو چارو کې د اسلام آباد د مرستې مننه کړې ده. کاناډا ته د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو په دوام تیره چهارشنبه 309 نور افغان وګړي هم کاناډا ته ورسېدل. کاناډا ویلي چې دغه افغانان په یو چارتر الوتکه کې هغه هیواد ته ورسېدل. د افغانستان اړوند خبرونه وروسته. خو اوس یو بهرنی خبر. د چک جمهوریت په پلازمینې پراګ ښار کې د پنجشنبې په ماښام یو وسله وال بریدګر په چارلز پوهنتون کې په ډزو سره لږ تر لږه 14 کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د چک جمهوریت پولیسو ویلي بریدګر له هېواده بهر له ورته پیښو په الهام په پراګ کې دغه برید ترسره کړی دی. د راپورونو له مخې بریدګر 43 کلن داوید کوزاک بلل شوی چې په خپله هم د تاریخ رشتي محصل او رواني ناروغ و. پولیسو ویلي هغه تر برید مخکې په خپلو ټولنیزو شبکو ګواښونکي پیغامونه خپاره کړي وو. جزئیات وروسته واورئ. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د راګیرو پاتو شو کانټینرونو ډیره برخه افغانستان ته د رسیدو په حال کې ده. د دې خونې یو مسؤول خانجان الکوزی پرون ازادي راډیو ته وویل
کانټینر چې 3500 کانټینر شاوخوا هغه ټولې لوټ شولې د کراچۍ نه هغه اکثر افغانستان ترسیدو په حالت کې دي. تنها 400 کانټینر چې هغه ممنوع مواد دي او دوی په نیګیټیو لیست کې لري، دا غي سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته ویلي په کراچۍ بندر کې د پاتې کانټینرونو شمیر 300 ته رسیږي چې د خوشي کېدو لپاره خبرې روانې دي. اسلام آباد د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګریز تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفه سربیره د 240 قلمه توکو پر لیږد بندیز ولګاو. د طالبانو چارواکي وایي د 500 ولټ برېښنا د کیبل غځولو پروژه پرون پنځمه پرانیسته. په هغو مراسمو کې چې په دې مناسبت جوړ شوي وو، د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او نورو طالب چارواکو ګډون کړی وو. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي د برېښنا دغه مزه 500 ولټ برېښنا د جوزجان له شبرغان ښار څخه د بغلان ولایت تر خواجه الوان دښتې او له هغه ځایه د کابل تر ارغندې رسوي. په دوام کې ویل شوي دغه پروژه به په 2 کلونو کې بشپړه شي او عملي کېدل به یې له ترکمنستان نه 1000 میګاواټه اضافي برېښنا افغانستان ته انتقال کړي. افغانان په ځانګړي ډول کابل کې د ژمي له رسېدو سره جوخت د برېښنا د پرچاوي له زیاتوالي شکایت لري. ملګرو ملتونو پرون پنځشنبه اعلان وکړ په سودان کې د پوځ او د ملیشا ډلې ترمنځ د شخړو د کبله شاوخوا 300,000 کسان له جزیره ولایت څخه کډې ته مجبور شوي دي. د جزیره ولایت په اود مدني ښار کې وروسته له هغه وسله والان ښته وشو چې د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشاو ځواکونو د دې میاشتې په لومړیو کې پر دغه ښار حمله وکړه. دغه ملیشاوي اود مدني ښار یې روانه اونۍ نیولی دی. د سودان پوځ بیا وایي د دوی ځواکونه له دغه ښار وتلي او په دې باب څېړنې پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تر اوسه له 2500 څخه تر 300,000 پورې کسان له جزیره ولایت څخه کډې کولو ته مجبور شوي دي. او د اندونیزیا چارواکو پرون وویل په پناه غوښتونکو بار لږ تر لږه 15 کښتۍ تثبیتې کړي چې د آچا ولایت سواحلو ته د نږدې کېدو په حال کې وي. دا د هغو کښتیو تازه جوپه ده چې تر ډیره د روهینګیا پناه غوښتونکي د بنګلادیش له جنوب څخه لیږدوي. په 2012 کال کې د میانمار یا پخوانی برما د پاوست راملو وروسته د مسلمانانو دغه اقلیت د ځورونو له کبله له خپلو سیمو کډې کولو ته مجبور شول. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د خبر له مخې د آچا ولایت د هوایي اډې قومندان ډګروال یویون کوسکاهیونو ویلي هېواد یې په خپلو اوبو کې وروسته له هغې ګزمې زیاتې کړې چې له نومبر میاشت راهیسې اندونیزیا ته د روهینګیا پناه غوښتونکو تګ زیات شو. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته په تفصیل ولولئ. ازادي راډیو په دې خبري مجله کې بیا هم د میلیونونو افغانانو د سخت ژوند په تړاو باندې تاسو ته رپورټ لرو. په تیره بیا چې په ژمي کې له سړو کړیږي
مریضه بچان می مریضان دی ټول مریضان دی د یوې نقص دوا درک نه لګي نو زه بچاره بخاره یا سندلې د کومې وجه نه کنده هیڅ شي غیر له الله له هلې نور هیڅ هیلم نه لرم.
د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو وسلوال بریدګر په ډزو سره د یو پانتون دیننه څوارلس کسان وژلي او لږ تر لږه پنځه ویشت تنه نورې ټپیان کړي. دا هم اوري چې په تورخم کې کاروباریان او مزدوران وایي چې دواړه خواوې چارواکي دوی ځوروي.
پاکستان طرف ته ایف سی هغه طرف ته طالبان نو دا دواړه هم چیړي ډېر یو لژوند سخت کړای دی او دا چې دی کنه دا ډېر غریب خاندانونو نه تعلق ساتي.
د غزې ورسته حالم درکو.
د اسرائیل پوز پرون پنځشنبه وویل چې په غزې ترنګ کې په لسکونو هدفونه بمباري کړی دي. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په دې جګړه کې د وژل شویو کسانو شمېر شلو زرو ته رسیدلی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دغه خبری مجلې ته مو بیا هم زه صفی الله ستانک زید قادر جلالو په تخنیکی همکارۍ هر کله کوم. د افغانستان اړوند مسایل ورسته خو لمړی یو نړیواله موضوع چې په پراخ کچه پرسنوي کې مناقشه شوې ده چې حکومت د پراګ په یو پانتون کې د وسلوال بریټ پترس کې د وژل شو کسانو په خاطر د شنبه ورځ ملي ماتم اعلان کړي. د پنځبې مخام یو وسلوال بریټګر په چارلز پانتون کې په ډزو سره لږ تر لږه څوارلس کسان وژل او پنځه ویشت نورې ټپیان کړل. تر لنډې دمې وروسته په دې اړه جزئیات. د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر فیالا ټینګار کړی چې دا برید یو کس کړی او لنډیوال تروریزم سره تړاو نه لري. د هغه حکومت د شنبه ورځ د دسمبر درویشتمه په چک جمهوریت کې د ملي ماتم ورځ اعلان کړی چې په اساس به د وژل شوو د یادښت لپاره زنګونه کړنیږي او ورپسې به یوه دقیقه چوپتیا غوره شي. د کابینې یوه غونډه هم شوې چې پکې ولسمشر پیټر پاول د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او له بیړنیو خدمتونو یې ستاینه کړې چې د دغه ناورین په ځواب کې ښه عمل کړی دی. د چک جمهوریت پولیسو ویلي بریدګر له هېواده بهر له ورته پیښو الهام په پراګ کې بریټ تر سره کړی دی. د راپورونو له مخې بریټګر څلیرویشت کلن داوید کوزاک بلل شوی چې په خپل هم د تاریخ رښتینی محصل او رواني ناروغ بلل شوی. پولیسو ویلي هغه تر بریټ مخکې په خپلو ټولنیزو پاڼو ګواښونکي پیغامونه خپاره کړي وو. بریټګر د پنځمې ناوخته د چارلز پانتون د فلسفي پوهنځي سره ډزې کړې چې لږ تر لږه څوارلس کسان یې وژلي او پنځه ویشت نورې ټپیان کړي دي. د ټپیانو له ډلې د لسو کسانو وضعیت نازک ښودل شوی دی. بریټګر په خپله هم وژل شوی. د چک د پولیسو مشر مارتین وندراسیک ویلي څېړنې روانې دي چې د ډسمبر په پنځلسمه په پراګ کې په یو بل بریټ کې چې یو دوه دېرش کلن سړی او د هغه دوه میاشتنۍ لور وژل شوی وو د وروستۍ قضیې عامل لاس لري که څنګه. د پولیسو مشر ویلي دوی باور لري چې بریدګر به د پنځمې په ورځ لومړی خپل پلار په ډزو وژلی وي ځکه د هغه د پلار مړی هم موندل شوی. چکي رسنیو راپور ورکړی چې بریدګر تر برید مخکې د روسیې په بریانس کې د ډسمبر اوومې یو برید ته اشاره کړې چې پکې یوې څوارلس کلنې نجلۍ خپله ټولګیواله په ډزو سره وژلې او بیا یې خپله هم ځان وژلی دی. پولیس د بریدګر ټولنیزې شبکې څاري. په یو پوسټ کې هغه لیکلي چې له دې نړۍ کرکه لري او غواړي تر څومره یې چې وس وي درد او کړاو پکې پرېږدي. دا په چک په تیره بیا پلازمینې پراګ کې یوه بې ساري خونړۍ حمله بلل کیږي. پراګ د اروپا له خوندي ښارونو بلل کیږي او د نړۍ له ګوټ ګوټه د کال میلیونونه سیلانیان ورته راځي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
نن جمعه د څوارلس دویم کال د مرغومی اجدی لمړی نیټه او د ژمي د موسم لمړی ورځ د مرستندوی بنسټونو له ډلې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي سوړ ژمی داسې وخت رسیږي چې په افغانستان کې ډیر خلک وړ امکانات نه لري. له بلې خوا په افغانستان کې بېوزلې کورنۍ وایي دې ته اندېښنه لري چې دغه ژمی به څنګه تیروي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د بشري وضعیت په باب د اندېښنو په دوام پر دغه هیواد ژمی راغلی او دغه اندېښنې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي دا مهال په افغانستان کې نږدې شپاړس میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې ترلاسه کړي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو مسؤول فیلیپ کراف تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په ټول افغانستان کې کورنۍ بل سخت ژمي ته لږ چمتووالی لري.
This month.
WFP will only be able to support some of the most vulnerable 7 million people with emergency food and nutrition. The خوړو نړیوال پروګرام WFP په دې میاشت کې د 1 میلیون کسانو لپاره د خوړو او اضطراری تغذیه مرستې برابرې کړې دي. په دوه کسانو کې د هغو سیمو اوسیدونکو چې غذایي خوندیتوب پکې د اضطرار تر کچې کم دی، کوم چې ښځې، هغه کورنۍ چې د ښځو لخوا یې مشري کیږي او هغه کورنۍ شامل دي چې معلول کسان یې غړي دي. د دې کال په لومړیو کې د بودیجې د سخت کموالي له کبله د خوړو نړیوال پروګرام ارسو چې په افغانستان کې په ټوله کې 10 میلیونه وږي کسان د مرستو لیستونه وباسي او ارسولو چې د غذایی موادو مرستې هم راکمې کړو.
هغه زیاته کړه هغه کورنۍ چې په ژمي کې د مرستو لپاره غوړسوي په میاشت کې یو وار غذایی مرستې ترلاسه کولای شي. د خوړو نړیوال پروګرام په نومبر میاشت کې ویلي و چې په ټوله افغانستان کې د ژمي پر مهال د ځانګالو کسانو د لاسنیوي لپاره 400 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان هم وایي چې په افغانستان کې اکثریت وګړي د ژمي لپاره اړتیا وړ امکانات نه لري. په افغانستان کې د دې سازمان عمومي مشر امی پاپ په هغه ویډیو کې چې پرون د دې بنسټ په ایکس شبکه کې خبر شوی ویلي، په افغانستان کې د اړو کسانو لاسنیوي تجمن دي خو د بودیجې له کموالي سره مخامخ دي. په افغانستان کې زیات کسان وایي د سږ کال ژمي ته حیران دي چې څنګه به یې تیروي. د کابل اوسیدونکو بخت بیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
دا دوه کال شو چې امام دا یو چیغه ده چې نه سندلې لرم، نه بخارای، نه چارای، نه د خسو کمایي لشته ده، اته د سندلې اله زنه لرم چې به سندلې کې خودلای شم. خپل اوس مریضه بچان می مریضان دي، ټول مریضان دي، د یوې نقصې دوا درک نه لګیږي، نو زه به چارای، بخارای یا سندلې د کمې وجه نه کنده هیڅ شي غیر له الله له هیلې له نور هیڅ هیله نه لرم.
ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې تر 9 میلیونو ډیر کسان بشري مرستو ته اړ دي. له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو د بې اسناده افغان کډوالو د ډلیز اخراج له کبله په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. په تیرو دوو میاشتو کې په سلګونو زره کسان یوازې له پاکستانه افغانستان ته ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي زیات افغانان له پاکستانه په داسې حال کې ایستل کیږي چې هیڅ ډول امکانات نه لري او ځینې نه پوهیږي کومو سیمو ته ولاړ سي، ځکه نه سرپناه لري او نه هم د کار زمینه ورته برابره ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
لکه چې په تورخم باندې د تګ راتګ لپاره ان له مزدورو او کارګرو هم د ویزې او پاسپورت غوښتنې کیږي، هلته ځایي مزدوران وایي چې دوی له سختیو سره مخ دي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د یو شمېر پاکستاني مزدورانو پاسپورتونه له ځان سره ساتلي دي. په دې اړه باندې له سیمې فرهاد شینواری رپورټ لري.
د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته وایي چې ځایي مزدورانو سره دواړو خواو ته زیاتی روان دی او اوس یې پاسپورټونو جوړولو باوجود هم څوک کار ته نه پرېږدي.
افغانستان په تورخم کې کمیسار هغه په امر باندې که چا سره د پاکستان پاسپورټ دی، کوم کارګرانو سره اخیستي د سره اوس په قبضه کې دي، د سره براته دي. مطلب دا چې مزدور نه کارګر نه پاسپورټ واخیسته د لاس او پښې بالکل و تړلې او دا بندي کړه ته کرخې دواړو اړخو ته ډېر ستونزې او مشکلات دي. دی په لو چې کوم ایپسی دا یا کسٹم والا دي، دا مزدوران ډېر زیات تنګي او دا وس کوم مزدوران چې دي دوی با سپارلې سره ګنډې وټي وړي افغانستان نه بيزان سره شیمپو، صابون، داسې راخت، چاکلیټ، بسکټ دا بيزان سره افغانستان نه پاکستان لراوړو، پاکستان نه بيدا دال، ګوړه، بورا دا به افغانستان لراوړو. نو
د افغان ترانزیت ټریډ یو سوداګر کلیم الله وایي چې دا مهال په تورخم کې د تګ راتک سختۍ ولوجې په زرګونه ځایي مزدوران بې روزګاره شوي.
پاکستان طرف ته ایپسی، هغه طرف ته افغانستان طرف ته طالبان، نو دا دواړه یې چیړي، نو ډېر یو لژوند سخت کړی دی او دا چې دي کنه دا ډېر غریبه خاندانونو نه تعلق ساتي، روزي روټیا هندي لاس ګنډ نه روانې شي، دوی لاس ګنډ ویسي روپۍ وګټي او ماښام له کور او بچو لپاره وړه او دا په پیدا کا. نو د دواړو هوادونو اعلی چارواکو ته زمونږ دا اپیل دی چې مهرباني وکړئ چې د خلکو باندې رحم وکړئ چې لږ اسانتیا ورته پیدا شي او لږ اسانی طریقې سره د خپل ګنډه غوټه وړي او روزی روټي پیدا کوي حلال طریقې سره.
یو اندازې مطابق په تورخم کې خواوشه شپږ زره مزدوران کار کوي. پاکستانی مزدورانو نه د پاسپورټونو ایسارولو په موضوع د تورخم هغه غاړې ته طالبانو حکومت کمیسار مولوی عصمت الله سره رابطه وکړه، خو دوی په دې مسله باندې ځواب را نه کړ. د لنډ کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند د دسمبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د ځایي مزدورانو غوښتنې په رسمي لیک کې راوستلي او په دې باندې به د تورخم سرحدي ځواکونو او هغې غاړې واکمنو طالبانو سره خبرې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د اسرایلو پوځ ویلي په غزې تړانګه کې په لسګونو اهداف وشتلی دي. د نړۍ ګڼو مشرانو په غزه کې د روانې جګړې د بندېدو لپاره خپلې هڅې چټکې کړې. د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکي په غزه کې د مړینو د شمیر زیاتېدل یوه غموونکې پیښه بللې ده. د اردن پاچا بیا د فرانسې له ولسمشر سره د غزې پر وضعیت خبرې کړې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اسرایل پوځ پرون پنجشنبه وویل چې په غزې تړانګه کې په لسګونو هدفونه بمباري کړي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایل الوتکو په کلابند شوي غزه کې یوازې د چهارشنبه په ورځ 213 نور هدفونه ویشتي چې په هغو کې د توغندیو د ویشتلو ساحې هم شامل وي. د اسرایل پوځ وایي په لیو ځواکونو یې غزې ښار ته نږدې په جبلیه کې له یوه ښوونځي وسلې ترلاسه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل جنگي الوتکو پرون پنجشنبه هم د فلسطینیانو په دې قلمرو کې خپلو حملو ته دوام ورکړ. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په دې جګړه کې د وژل شویو کسانو شمېر 30,000 ته رسیدلی، هغه شمېر چې خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو او د بشري مرستو همغږون کې مارتن ګریفیتس د امرینو د شمیر زیاتېدل غموونکی او شرموونکی پړاو یاد کړی. د اندیشنو په دوام کې د اردن پاچا ملک عبدالله د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ته ویلي چې د غزې په وړاندې د اسرائیل د تهاجم دوام به پر سیمه ویجاړونکي عواقب ولري. ماکرون پرون اردن ته لاړ. د بلخوا ریټرز خبري اژانس راپور ورکوي د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو په هغه مرکه کې چې پرون پنځشنبه خبره شو ویلي د اسرائیل دوستان په دې اړه اندیشنه لري چې په غزې ترنګ کې د اسرائیل پوځي عملیات د اسرائیل اوږدمهاله خوندیتوب په خطر کې اچوي. د ترودو د سرګندونی په غزه کې د مرجوبلې د زیاتې دوله کبله د اسرائیل په متحدانو کې د تازه اندیشنو سرګندونی کوي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یې یرغمل کړل. د جرمني خبري اژانس بیا خبر ورکړی چې په اسرائیل کې پولیس د اډاو له مخې د یو زندان د ساتونکو لخوا د ځواک د کارونې په نتیجه کې د یو 18 کلن زنداني د مړینې په باب څیړنه کوي. ول شوي له 19 ساتونکو پښتنې ګرویژنې شوي او په مشهود ډول خوشي شوي دي. د اسرائیل هایون رسپانی ویلي د اډ اول مخې د لویدیزی غاړې دغه بندي میاشت مخې په زندان کې د کوټکونو د گزارونو لکبل سخته پیښوي وو چې د زندان په کوټه کې مړو بندل شو. د رسپانی د راپور لمخې د زندانی د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس د فتح سازمان غړی وو چې د وژنې د هڅې په تور په 40 کاله بند محکوم شوی وو.
له خبرونو ور اخوا
وربشو د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې به له سنا کاکړ وورو.
د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې په خپلې وروستۍ غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د دې سازمان د سیاسي دفتر مشر میرمن روزا اوتنبای و هغه څرګندونو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې او طالبانو حکومت ترمنځ د لاسیتو اړیکو غوښتنه کړې ده. میرمن اوتنبای د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل درې میاشتنی راپور کې وویل چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو له تمایل څخه چې غواړي له نړیوالې ټولنې سره اړیکه ولري ګټه پورته کړي او اوسني واکمنان وهڅوي چې بدلون راولي. نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د دې لپاره یې بېلابېل شرطونه وړاندې کړي چې پکې د ښځو، نجونو او لکیو د حقونو تامین، د یو ټول شموله حکومت جوړول او نور مسایل شامل دي. د انډیپندنت ورځپاڼې د مقالې له مخې میرمن اتونبایوه ویلي چې له طالبانو سره لا زیاتې اړیکې او تماسونه د دوی د حکومت د په رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. په مقاله کې راغلي میرمن اتونبایوه په داسې حال کې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو او تماسونو د ډیریدو په اړه خبرې کوي چې سیاسي فعالان او په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام چارواکي هڅه کوي چې طالبانو ته په نړیوال ډګر کې ځای ورنه کړل شي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د امنیت شورا په غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د دغه هیواد د سفیر منیر اکرم څرګندونو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تړاو د پاکستان د حکومت په سیاسي دریس کې د جدي بدلون ښکارندوی کوي. پاکستان د طالبانو یو له ملاتړو څخه دی او کله چې طالبانو په کابل کې واک ترلاسه کړ، پاکستان تل هڅه کوله چې په نړیواله ټولنه کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته لاره پرانیزي. خو اوس د اکسپرس ټریبیون د مقالې له مخې په امنیت شورا کې د پاکستان سفیر د افغانستان په اړه ځینې وړاندیزونه شریک کړي چې له مخې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندنه نوره هم ستونزمنه شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر امنیت شورا ته وویل چې له طالبانو سره هر ډول اړیکې باید د نړیوالې ټولنې د بنسټیزو اندېښنو پر بنسټ وي چې پکې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی، د سیاست له اړخه ټول ګډون اوسېدل، نه یوازې د داعش بلکې د تحریک طالبان پاکستان او نورو هغو ترهګریزو سازمانونو له منځه وړلو لپاره اقدامات چې د ده په ټوکو د افغانستان او ګاونډیو هېوادونو امنیت ګواښي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر په خبره په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور دوام د افغانستان سیمې او ښایي نړۍ لپاره تر ټولو جدي امنیتي ګواښ رامنځته کړي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د مقالې له مخې د پاکستان سفیر دغه خبرې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاسي دریس کې یو ډول بدلون ښیي او د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تماس په لاره کې نور خنډونه جوړوي.
په کندوز کې چارواکي وایي دوی په یاد ولایت کې د کوڅه ډبو سپیو په وړاندې کمپاین پیل کړی او له ښارې ټولوي. په داسې حال کې په یاد ولایت کې د کوڅه ډبو سپیو په وړاندې کمپاین پیل شوی چې له دې وړاندې د کندوز ښار اوسیدونکو د سپیو د زیاتوالي له امله شکایتونه کړي وو. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کندوز ښار کې د کوڅه ډبو سپیو پر وړاندې کمپاین پیل شوی دی. د کندوز د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د ښار د بېلابېلو ناحیو اوسیدونکو د کوڅه ډبو سپیو زیاتوالي په اړه دوی ته پرله پسې شکایتونه کړي وو او په پایله کې نوموړي ریاست د ښاروالۍ په همغږۍ سره د کوڅه ډبو سپیو د له منځه وړلو په هدف کمپاین پیل کړی دی. د کندوز د عامې روغتیا ویان احمد نور مرزي ازادۍ راډیو ته وویل
په در هر کوچه او پس کوچه کې سکهای ویلګارد
او د خلکو د شکایتونو پر اساس د کندوز ښار په بیلابیلو ناحیو کې د کوڅه ډبو سپو د لمنځه وړلو کمپاین پیل کړی دی. په دې کمپاین کې کوڅه ډب او لیونی سپي د زهرو په وسیله وژل کیږي.
د یو شمیر کندوزیانو په باور د هوا په سړېدو سره یو شمیر سپي لیونی کیږي او د انسانانو ژوند له خطر سره مخ کوي او باید ښار د کوڅه ډبو سپیو له موجودیت څخه پاک شي. د یاد ولایت د پنځمې ناحیې یو اوسیدونکی رحیم بیګ ازادۍ راډیو ته وویل
ما از نای سگای دیوانه و سگای ولگرد بسیار دچار مشکل
دلت زموش پسیمه که دو ماشومان سپو دارلی و بیا موش زجر حقی کلینیک تا انتقال کرن او ماشومانو تمو دلی و نسپی واکسین تطبیق کرن او دا تشخیص دا پایل لمخی داغ دو ماشومان لی و نسپی دارلی و خوشیو چی دا کسرده بو سپو پر وران دی کمپاین پیل سوای دی.
د کندوز ښار د لومړۍ ناحیې یو اوسیدونکی احمد مختار بیا وایي له کوڅه ډبو سپیو څخه انسانانو ته ډول ډول ناروغۍ را انتقالیږي.
دغه د بلګر پیانو نه موږ ډېر په عذاب وو، دایدوس پیانو البته بازار خواتم تللو کور خواتم تللو ډېر په عذاب وو. زموږ وکیل صاحب د ګذر ته یو پیشنهاد وکړو دا ویډیو موږ سره هغه کړله شریکه کړله چې دغه سپیان دي خیر دی ویسي دوی هم اجرات وکړو اثر د سیاحت عامې هم اجرات وکړو سره د ښاروالۍ نو ډېر خوشحاله شو د نن بیګا کمپاین لپاره چې بلګر پیان لپاره راغلی.
خو ځینې خلک بیا د کوڅه ډبو سپیو وژل او له منځه وړل ناسم کار بولي او زیاتوي چې د هغوی د نسل کمولو لپاره بله لار د کوڅه ډبو سپیو اقیم کول دي.
آزادي رادیو او ورزو کندهار ته کندهار کې د مسګری صنعت په ورکیدو د مسګری د افغانستان لرغونو لاسي صنایعو بلل کیږي چې په کندهار کې هم یو مال بازار ډیر تو دو او ګڼ شمیر مینوالي درلودل خو اوس دغه صنعت لمینځ تللی او یوازې دوه دوکانونه موجود دي
د کندهار شهر په دې مشهور ټک ټک بازار کې یو محل د مسګری لسګونه دوکانونه موجود ول خو اوس یوازې له دوو دوکانونو د چټک ژغ اورېدل کیږي پنځه اویا کلن محمد آصف د تیرو شاوخوا شپېتو کلونو راهیسې د مسګری په صنعت بوخت دی او دغه صنعت له پلاره په میراث ورپاته دی خو په خبره یوازې د ده دوکان له پخوانیو هغو پاته دی او نور ټول له منځه تللي دي د محمد آصف د دکان څنګ ته د محمد هادی دکان دی خدای یوازې د لس کلونو راهیسې د مسګری په صنعت بوخت دی محمد هادی وایي یو محل یې پر دکان د مشتریانو وار نه کړي خو اوس خلکو او پیرودونکو مثلو شهیر کړي دي
په خوای چې د مس شیان نه فشار و نه کلبی عمله و د مریضان نه اوس چې دا پلاستیکي شیان اغلی دي مریضان په کې کې ډېر سوی دي اوس بعضې بعضې خلک راست چې مریضانې مور یو دانه ګیلاس ورته جوړ کړو یا یو جیک جوړ کړو یو د شوروا پیاله ور جوړ کړو دغه شیان دا بیا د مریضانو دپاره کړو دا ورک دي یو دغه یو دکان دی جوړیې دغه وګورم چې دغه زاړه شیان رانیسو چې هغه ثابت یو بلته سپینو ثابت نه وي والا یې پړپو پاکستان ته وړي
د کندهار فرهنګ پال وایي کلونه مخکې په کندهار کې لسګونه د مسګری دوکانونه موجود و او توکو یې هم ښه بازار درلودی خو د عصري وسایلو په زیاتېدو او د اقتصادي ستونزو له امله اوس د لمنځه تلو سره مخ دي لیکوال او فرهنګ پال استاد حیات الله رفیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول صنعتونه چې زیاته تاریخي مخینه لري باید ساتنه وسی
د مسګری د کسب د لا انکشاف او د هغه د منځ نتلو د لپاره مشتاز خاص دغه نلرو متاسفانه لاسوان داس خاص نلرو چې موږ د غوپو واسطه باندې خو ولې دلته د حرکتونه چې دي اوس د مسافر دور سره یو کاچوغه د میسو چې جوړیه په خوا ګرځا د شرمبو کاچوغه ګرځا داس وی دا یو کاچوغه چې اوس په هغه باندې په لاس افغاني و اوس چې جغلج لږ په سل افغاني خوده مګر دلته اوس شپږ دانې مسالې کاچوغه په 50 افغاني تاسو درکې نو څوک دلته خو د اقتصاد موضوع ده
کندهار کې د مسګری ترڅنګ آهنګری شیشه جوړونه چرمن ګندل او یو شمیر نور لرغونی لاسي صنایع د عصري وسایلو د پرمختګ او د حکومتونو د نه پاملرنې لامل ورستربلی د کمزوري او رکېدو لګواښ سره مخ دي
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو سره بلخ ولایت سمې اړیکه نیولې ده دغه مرستي چې راځي د دبليو پی ای یا چې د هر سازمان څخه وي د مرستي په داسې طریق باندې دلته ویشل کیږي چې دوی وکیردار ته ژوند ووي وای تاسو خپل د مساکین خلک ونیسي موږ به بیا تست درس او سروي به وکړو مولا صاحب چې دی خو هغه چا درولې دی چې هغه زمیندار سره دی دلته ملک او ملکیت لري نو مسكين خو مولا نه دی درولې نو مولانا سی کولای چې مسكين ونی سی ولې چې دغه د امامت اباسی بالکل بیان کیږي بیان نه امام کوي او پاتاسو دغه چې د کیردار صاحب چې د کیردار صاحب دغه زمين والا کیردار کړی دی کیردار نسی کولای چې مسكين ونی سی بالکل کیردار مسكينان نه نسی مسكين توای وای بل وار بیا ګورو نو بل وار خونه راځي په کال کې دایي وار مست راځي نو دغه چې کار د مسكينانو سره روان دی نو باید دغه زموږ ژغتري وزا پرې ورسیږي
سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. پاکستان هیواد چې کومه پریکړه کړې چې افغان کډوال افغانستان ته راړوي، نو ټولو ته معلومه ده چې افغانستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په خپل په داخل افغانستان کې خلک ټول بیکاره دي او د بیکارۍ له وجې ځورېږي. خو پاکستان هیواد غواړي چې د افغانستان ټول هغه مهاجر افغانان چې د شاوخوا 40 کال راهیسې هلته ژوند کوي، دا په ډېر ظالمانه ډول افغانستان ته ستانه کړي. نو په دې سره به د افغانستان